ستړي مسی وخت ماجګر 15 بجې سوینند د جمعې ورځ د 2014 کال د جنوري 29 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې مو عبدالحی کاکړ او مدیحه مرزاده هرکلی کوو. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه مرکه او چېډنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په فایل کې به مایک وسپارم ملیحا مرزاده ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون دوی پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. په ژوب کې پر پاکستاني پوز ابریت کې سلور سرتیری ژوبل شوي دي، او په سعودي عرب کې د شیاګانو پر یو جماعت په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. تفصیل: د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عذب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري.
ضرب عذب روان دی، د پاکستان پوځ جنگیږي، نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوی وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی وو.
خورشید شاه زیاته کړه چې د پېښور سکول او چارسدې پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ټینګار کړی چې تر هغه به حکومت د ترهګرۍ خلاف جنگ جاری ساتي تر څو چې د هیواد له خاورې اخیری وسلوال نه وي لمنځه وړل شوی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري پر مهال دا خبره کړې. په غونډه کې د ملک د مجموعي امنیتي صورتحال او په اقتصادي حالت خبرې وشوې. نوموړي په دې خبره زور راوړ چې هیواد یې د استحکام او اقتصادي پرمختګ د حصول لپاره په سمه لاره روان دي. نوموړي وویل له هیواده تر ترهګرۍ خاتمه او پر امنه پاکستان یې د هیواد لومړی ترجیح ده. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې نن ماسپښین د پاکستانی پوځ له چاونې سره برید شوی چې د استخباراتي سرچینو په خبره پکې سلور سرتیری ژوبل شوي دي. دغو سرچینو لا نه دي ویلي دا آیا دا ځانمرګي برید وکړو څنګه، خو د اعظم مسعود په نامه یو تن چې ځان د مسعود طالبانو ویان بولي مشال ریډیو سره په خبرو کې د برید ذمهواري قبوله کړې او زیاتوي دا یو ځانمرګي برید و. بلخوا د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه سنځاوي کې تیره شپه وسلوالو شپږ کسان تښتولي. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې سنځاوي او بوري سره په پوله پرته لکه نوبي سیمه نه نامعلومه وسلوالو له یو کوره شپږ کسان تښتولو چې وروسته څلور کسان په کلا سیف الله سیمه کې د تښتونکو له منګلو تښتېدلي دي، خو دوه نور کسان لا هم وسلوالو سره دي. په تښتول شوو کسانو کې د یو تن ورور سردار ثناء الله مشال ریډیو ته ویل
تقریبا دا ساڑھے نو نو بجے دے سے ہو رہی تھی دروازہ یو دم پر ما تکری دو پر نو تلی دی او دوی تے ول سی مخانو پور تا خواتا کی کرانے بالکل سری سری لی دی دا دوی لا سنے او تلی سر جو تلی دی موبائل نے دی موشان چابو کوتل کی ناخس کی دی دوزای دا اگر وری دی.
په سیمه کې د ملیشا ځواک چارواکي وایي د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان لپاره د امریکای ولسمشر باراک اوباما نومول شوی کمانډان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیاکتنه وکړي. دوی ویل په افغانستان کې به یوه اندازه تاوتریخوالی تل موجود وی. نیکلسن به د اوسنی کمانډان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بارنو سرتیرو نوی کمانډان وی چې د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. رپورټونه وایي د سعودي عرب په ختیځ کې د شیاګانو پر یو جماعت په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د غبرینن په محسن ښار کې پر ایمان رضا نومي جماعت کې د جمعې د مانځه په وخت شوي. په سوشل میډیا د زخمیانو تصویرونه ښودل شوي دي. د برید په اړه نور معلومات نه دي ترلاسه شوي ځکه چې د سعودي عرب سرکاري میډیا د برید سمدستي خبر ورنه کړ. رویټرز خبري ایجنسی ځایي اوسیدونکو له خولې ویلي چې امنیتي ځواکونو پر وسلوالو جوابي ډزې کړي دي. نن په جنیوا کې د شام پاړه د امن خبرو اترو کې د هغه هیواد مهم اپوزیشن ډلو غیر موجودګۍ سره کېدی شي د امن پروسه اغېزمن شي. د مخالفو ګوندونو ائتلاف چې ورته د سعودي عرب ملاتړ ترلاسه دی ویلي دي چې تر هغې په دغو خبرو اترو کې برخه نه اخلي تر څو چې د شام له حکومت سره محاصره شوو ښارګوټو ته د امداد رسولو معاهده شوې نه وي. په دغو خبرو اترو کې د شامي کردانو استازي هم ګډون نه لري چې د هیواد په شمال کې نفوذ لري. کردانو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ځکه نه ده ورکړل شوې چې ترکی ټینګار کوي ګواکې د کردانو استازي په هغه هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوي ګوند سره روابط لري. د امریکا بارنو چارو وزارت 13 ورځې سعودي په مشرۍ ائتلاف ته خواست کړو چې د امن خبرو اترو کې ګډون وکړي. د فنلند هیواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمده چې دغه هیواد په 2 سره هغو کډوالو کې چې تیر کال یې دغلته پناه اخیستې وه خو 6,000 به پکې واپس ولیږي. دا تر هغې یو ورځ وروسته ده چې سویډن تر 30,000 کډوالو د واپس لیږلو پلانونه څرګند کړل. د فنلند د کورنیو چارو وزارت سیکرټري پیوی نیر ګویل دغه هیواد تمه لري چې د 2014 کال پرتله چې د پناه غوښتونکو 56% درخواستونه پکې رد شوي وو په 2015 کال کې په ورکړل شوو درخواستونو کې ښایي په دریو کې 2% نامنظوره شي. او د ایران سرکاري ټي وي وايي دغه هیواد د بحري ځواکونو د مشکونو پر مهال د یوې امریکایي هوایي جهاز وړونکو کښته د پاسه د سار ډرون الوزولې دي. د جنوري پر 9 د خپور شوي رپورټ تر مخه دغه ډرون د کښته تصویرونه ویستي دي خو نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د امریکا د بحري ځواک 15 بیړۍ چې له بحرینه د فارس خلیج نگراني کوي د رپورټ په غبرګون کې سندي ویلي. ایران روانونه په 3 میلیون سکوئر کیلومتره سیمه چې پکې هرمز تنګي د عمان خلیج او بحیره هند شامل دي بحري مشکونه شروع کړي دي. د جنوري پر 20 ایران ویلیو چې یو امریکایي جنگی کښته ته خبرداري ورکړو چې د مشکونو لزاینه اوزی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال لسیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.26 روپۍ اغستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 2.25 روپۍ 50 پیسې او په 2.35 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 2.48 روپۍ او په 2.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 13 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 2.85 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 282 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. تقریبا په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملی حمیرزا دا اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړ. په روانه غړی کې د جنو رپورټون ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه پر باچا خان په هنتون د سوي برید د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه وکړه او په دې زمند کې د آرمی پبلک سکول هم یادونه وکړه.
جوډیشل انکوائری دیوشی دا آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر عمر زاخیلوال وایي اسلام آباد به په دلیل قانع کوي چې په افغانستان کې سوله په ګټه ده.
مزما زیات تمکل به باندې باندې چې د سوال په شکل نه ته دې چې د ترحم په شکل نه ده ته دې دې ته چې حتی ترحم هم نشته. ملي ګټه د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوند.
د شمالي وزیرستان به کور کله سوي خلک شکایت کوي چې حکومت ورته لژمې ځخه د خوندیتوب هیڅ اسانتیاوي نه دي برابرې کړي.
دا سوړه خامخه کام میړ کې کام میړ کې هنسي برداشت کوي. نیس مې ډاکټر نه وستلې دي په ورېښه وته ساوا 15 ساوا 2000 پلاګوا په بیمارونه بیا وګرسا.
یوش مینو رپورٹونه لرو لمشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت ژغ کړی چې د باچا خان پونتون او آرمی پبلک سکول بریدونو په لټون لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي په سکر کې میډیا سره خبرې کولې او د جوډیشل کمیشن د جوړښت په اړه د خورشید شاه بیان ته کارپوهان څنګه ګوري. په دې اړه د اسلام آباد ریاض مسخیل رپورټ جوړ کړی.
د زیارت پورس سکر کې د خبري غونډې دوران کامی سملې کې د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاوې چې دا غوښتنه د حق ده چې معلومه شي د ضربې ضب عملیاتو باوجود وسلوال بریدونه څنګه کیږي او پکار دا چې د دې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
ما
ویلی وو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه او زما سره هغه وخت محمود خان اچکزی هم موجود وو او هغه په پښتو کې تقریر کړی وو. زه په پښتو نه پوهېدم خو ما تر اوسه وویل شو چې هغه ډیر سخت تقریر کړی وو. نوموړي وویل دا غوښتنه یوازې دی نه کوي بلکې نور سیاسي ګوندونه او ټول کام یې کوي. خورشید شاه زیاته کړه د عدالتي پلټنو سره به موږ خپل دښمن په اسانه پیژندلی وو.
افواج پاکستان لڑ رہی ہے آخر وہ کون لوگ ہیں؟
ضرب عضب روان دے دا پاکستان پوز جنگی گی نو آخر دا سوک تی چی دا دمرا لوے جگڑے رستو ہم رازی او ڈیر پا آسانے پا آرمی پبلک سکول ہم حملے کوی پا چار سدہ پوہنتون ہم برید کوی پا کلیساگانو ہم بریدون کوی دا سوک تی او دوی تا سوک آسانتیاوی برابروی نو کو حکومت جوڈیشل کمیشن جوڑ کڑے وے دا با معلوم شوی وا او مونگ با پا آسانے خپل دخمن لٹھولے وو
اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے.
دا جوڈیشل کمیشن پاڑا دا خورشید شاہ غختنا چ مشال ریڈیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ پوڑاند کی خوا نو دووی چې دا هر چاته معلومه ده ملک کې وسلواله کاروایانه سوق کوي او جوډیشل کمیشن جوړول د وخت زیاده دی وایي.
جوډیشل کمیشن بدی کې نو سوق کی او سوب نو معلوم کی دا یو پریکټس اوس جوړ شوی دی په پاکستان کې چې کیږي نو د دې جوډیشل کمیشن جوړ شي دا چاته پته نه چې دې چاته سوق دی ته ما خیال دا چې واقعیت نه خپل سیاست دی چم کاوی کوشش کوي او د جوډیشل کمیشن او د نورو د راتي او د جوډیشل کمیشنونو چې مخکې جوړ شوي دي په هغه باندې څه شوي دي.
د ذکر ده چې د دین وړاندې اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پیپلز پارټي په تیر حکومت نیوکه کړې وي او ویلي وو چې هغه خلک نن ملک کې مایوسي خوروي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر حزا خلوال وایي هندای به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد کانې کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي. د باچا خان پوهنتون وروستی برید پاړول چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. د ول یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند دی چې هڅې به نتیجې ورکړي. پامیر صاحب له ډاکټر عمر زاخل وار سره مرکه کړې او له دې پوښتلې چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پوري کړي نو پاکستان ته له ورتګ سره به لومړیتوب څه وي؟
ما خپل کم هدف ته قبولې د دې وظیفه دا ده چې څنګه په ملي کې کولای شو چې دغه سي اقدامات د دواړو لوري وشي چې د فضا به تر شي. زه خصوصا د پاچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متأكد یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده چې زموږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغه سي تروریستي عملیات حمایش. مگر هغه بیا تر دغه سي یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه پاچا خان د افغانستان خلق عزت و احترام په صلحاو پورته دی هغه شخصیت ته عزت پاکستانیانو ته هغې مخبیران په افغانستان کښې ده په جلال آباد کښې ده نه په پاکستان کښې شو مګر هغې ځان خخ دلته کړ نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کښې اوسي ولو که په هر هدف باندې اوسي اثر قابل د درک نه ده او متأكد یم چې پاکستانیان دا درک لري.
ډاکټر زاخلوال صاحب، تاسو ویلي چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی، دغه اعتماد کموالي له کبله په یو بل باندې تورونه پوري کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا مهال په کونړ، نورستان او په ننګرهار کې میشت دي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حملې کوي. دې ته څه ځواب وایست؟
مونږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دې خوا افغانستان دغوی چې عملیات کړي دي دوی مطلق تقیق وایي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوختي دي. مګر هغه منطقې ته راوختي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي، هغه ساحو کې دي چې په هغې ډلې کښې د حکومت مخالفین فعال دي. مونږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کښې چې هغه باعث د نامنې په داخل د افغانستان کښې او د افغانستان نه باعث د نامنې په پاکستان کښې.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې کتر پسرلی پوره لوسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یو مشخصه نیټه ونه ټاکل شو او څه نتیجې دی بهیر ورنکړي، نو خای جګړه په افغانستان کې نور هم زیات شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسو پاکستان ته وسته سفیر په توګه ځئ، هلته به تاسو څه حلې ځلې کوئ؟ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یو نتیجه ورکړي؟
فشار باندې داخې نکي، قناعت باندې کی افغانستان د دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سولې افغانستان، یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې، د دې په تاوان باندې. افغانستان په خوان کې هرګز پاکستان ته تهدید نه کړی چې دوی نشي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ د جوړان باعث کېږي. د قناعت ژبه راسره ده، نو زما زیات تمرکز به پاندې باندې وي چې د سوال په شکل نه، په دې چې د ترحم په شکل هم نه، ځکه په ملي ګټه کې حتی ترحم هم نشته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوندي. په لحاظ د خپلو ګټو په خاطر د قناعت ورکول پکاري چې په افغانستان کې د سولې او د سولې د بحثونو ملاتړ وکړي.
په پاکستان کې ډېر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د نامنې پیښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پیښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي، پولیسي بیا پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري؟ له اوسه
به مطلق د افغان کډوالو د هغې د حقوقو مدافع، د هغې د عزت مدافع بیم. چې د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې به اوسي، هغه د کډوالو د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب، د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي. اکثر بیانونه راځي، ولسمشر هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست، په پاکستان باور کوي تر کومه حد پورې ور باندې کوي؟ او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغه سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړي. ته به دا باور کړي چې که قوي استدلال موجود وي چې موږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وي، د خپل ګټ په خاطر به طرفدار وي. مګر هغه استدلال به تور سر وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان د زموږ پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظ نه تنها د استدلال ژبه بلکې د صلاحیت سره ځم.
دا د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل سوی سفیر ډاکټر عمر زخیلوال چې زموږ همکار پامیر سیل سره خبره کوله. اوس هم یو بل رپورت ته راځو. د بلوچستان په بلوچستان په اړه رپورت دی. د بلوچستان د پښتون میشتې سنځاوي سیمې امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو له یوه کوره څخه شپږ تنه تښتولي دي. د دوی په وینا وروسته څلور تنه د تښتېدونکو له منګولو څخه د کلاسي پولا په سیمه کې خلاص وو، خو دوه نور یې له ځانه سره یووړل. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د سنځاوي سیمې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغ یې خپور سي، مشال راډیو ته د جمعې په ماسپښین وویل د سنځاوي یو بوري پر پله پرته له کنوبي سیمې څخه تېره شپه نامعلومه وسلوالو له یوه کوره شپږ تنه تښتولي دي، چې وروسته څلور تنه په کلا سیفلا سیمه کې بیا د تښتونکو له منګولو څخه په تېښته کې بریالي سوي، خو دوه نور لا هم له تښتونکو سره دي. د یوه تښتول سوي کس سردار نقیب الله زخپیل ورور سردار ثناء الله مشال راډیو ته د ټلیفون کرشه د دې پېښې په حق له داسې معلومات ورکړل.
دا برای ماشم د کور سره مسایګان او حالت مړی ده، بس دا جده ورغلی دي تقریبا د 9:30 بجې دي. څه ورته کی دروازه یو دم پر ما تکړی د پرنن وتلې دي، او د دوی ټول سي مخانو پورته خواته کی کرانې بالکل سریل دي، دغه د دوی لاسونه وتلې سترګې وتلې دي، موبایلونه دي، د ماشم چابه کوتل دي، ناخس کی دي، بس دا اگر دا وری دي.
د زخپل په خبره ورسته بیا په کلاسيف لاس مکه د تښتونکو موټری باران اساره کړي چې همحالته د دورور په شمول څلور تنه له وسلوالو تښتونکو څخه په تیښته کې بریالي سو، خو پاته دوه کسان لا هم د تښتونکو په منګولو کې دي.
هغه د اگر د کلاسیکلا ایریا د باران و چې ګرد د متن مزه د بالکل غاډې نه کړای، او هغه کوم له تفصیل سوي د دوه سره کم تفصیل سوي جوړ دونه دا باندې نه خبر سره چا په څه ډول وایي. سلام
بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکي وایي د پاتې دوو کسانو د راخوشي کولو لپاره یې په سیمه کې چڼیز عملیات پیل کړي او هڅه کوي چې ژر تر ژره تښتول شوي کسان له تښتونکو څخه آزاد کړي. که څه هم تر اوسه پورې د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی قبول کړی، خو په تیر وخت کې د ورته پیښو مسؤلیت پاکستاني طالبانو قبول کړی چې وروسته یې د تښتول شویو کسانو د خوشي کولو په بدل کې د هغوی له کورنیو څخه د پیسو د تاوان غوښتنه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هلته به د خپلې سیمې خیبر باډي اوسیدونکي د هغو سیمو بیا رغونې له حکومت څنګه شکایت کوي چې په سروې کې یو شمېر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنو کې زیانمن سوي ول. دوی له حکومته دا غوښتنه کوي چې داسې پلان د جوړ کړي چې له سوي تاوان سره سم خلکو ته پیسې ورکړل شي. فرحت شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسی د باډی خلک وای چې دوی د فاټا د بیا بحالې څنګه د هغه سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانشو کورونو د بیا جوړولو لپاره پیل کړي دا. دوی وای دی لپاره سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وس خلکو ډنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حقله د باډی ملک دین خیل سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وای
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي، ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي او 40% ناکام هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار صاحب یا ایپی ایس سره ملاو شو نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپله فټه سیکرټریټ یو طریقہ جوړ کړی دی چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې په کمو ځایونو کې شروع شوي دي په دوه کورونه وو کې وسلته پوتې اوس او دا لکه کومه سروې روانه شوې ده هیڅ کس مونږ ته مطمئن نه یو. جوړ پرې دی ولګولې کې په ازود یو کمیشن جوړ کړی شي و بخپله چکر وخی چې کوم حق دور وی ویلې کې چې کوم نوی حق دور مړی لیکي. شپږ غو کال کرفیو آپریشن تیر شو په کوردو یو سړی به یو غولی وی هغه به 40 لک روپې تاوان پکې شوی وی. په کوردو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولیکي کنه یو سړی دی چې 100000 روپې تاوان شوی چې هغه 100000 روپې ته ولیکي.
او د باډې کمرخیل یو تن ولی پر دی وای کور وران شوی خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مو خپل اپ کې درې کمرې کوټې ویرونه شوی وی بدل نیو کنه جی ودا کې هو بس مو ته کډه را وکړل نو بس بارون را وکړول او بس ځل نه پرته نه 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 دی جوړې شوی کنه بل ورځ چې کوم کړل یو کته او هغه نه کړل کنه مو دا ویل غوړي چې لکه په لورې جلسو کې څنګه شوی را سروې هغه په متبد د وشي چې غریب سړی لا چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره وو.
د باډې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسی مشر یوسف سره رابطه وشوه خو دوی په دې حق له د څه ډول معلوماتو راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد ترسره شو پوځي عملیاتو جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالې د څانګې په ذریعه خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده. او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک او 15000 روپۍ ورکولای شي. خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته په بنو کې بیا د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي سخت ژمی دی او دوی په خیمو کې بېله اسانتیاو ژوند تېروي. دوی مشال ریډیو ټول د تیر کال پرتله ورته دا ځل انتظامي یا مرستندوی ادارو هیڅ نه دي ورکړي چې له کبله یې ماشومان وخویلي او ناروغ دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي هغه کډوال چې په خیمو کې ژوند تېروي ګیلمن دي چې یو طرف ته سخته یخنی یا د ساړه لهر شروع شوي چې له ډېرو ستونزو سره یې مخ کړي، خو بل طرف ته نه خو دولت او نه هم مرستندویه ادارو لخوا دوی ته د یخ موسم نه د بچاو لپاره سا انتظام شوي. د بنورینګ روډ په خوا کې په خیمه کې آباد د شمالي وزیرستان کډوال شفیق وایي د کډوالې اوله ورځ نه یې ښه ورځ ونه لیدله.
د تمبین زندګي د مخ شه دا عمران تمبین کړی وي هغه تمبین دی خو پنجرې دی خو تاسو دنه وکسي او صفا ختم دی در سوړه ده چې بالکل د انداز نه وتله خدا کی سشپا ورځ بالکل نو شیرک طریقہ شتا نہ نر طریقہ شتا سہولت بالکل یا نشتا زاننا مشمون دندا حال دا چدان خوزین تو سوی نه چ دې سخت تکلیف تا د کوټه د بننه د شرکه میچ برنر غلی د بکسم نو من چ میر بیا ره شاش پورز مندلی نو میش پونه من چ کیم سار درم یا اخ همشتا صحیح ملاو شوی نه کنه می بار بار نومبر پورې ډیک وروي چې دره درنده تینر غولې دي
په خیمه بستی کې آباد یو بل کډوال غنی سردار وای دا ځل ساړه کې ورته هیڅ نه دی ورکړل شوی او ماشومان یې ټول د سخت موسم نه ناروغان شوی
ولته اخر دره گزارش ولا بیا یو کمبالې درکې یو بشریک درکړل په دایې سمیشه لکه مشته ډیر تکلیف ته ویلې چې یو خو مې د بسترې غا دا او بل مشته دی به ډیر تکلیف ته په خیمه شو دا سوړې وی لکه بیا چې مکمل سملې بیا دا سوړه خامخا کام میړ کې کام میړ کې هو نشي برداشت کوای ولا بیماری د نیس مې ډاکټر نه وستلې دي او په ورې شو وته ساوا پینځلا ساوا 2000 غا په لا غوا په بیمارونه بیا وې ګرسا
په خیمه کې مشته دغه کډوالو د مشکل په اړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای پی ډی ایم ای پولیټیکل انتظامیه او زنام رستندو یا ادارو د واکمنو نه پوښتل نو د هر یو ځواب چې دوی پر دې نظر ساتي او سمرا چې کېدلی شي د دوی امداد لپاره به هڅه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
په د بلجیم په مرکز برسلز کې د اروپای پارلمان مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې لروبر پښتنو ځوانانو د جنوري پر شلمه یعنی پرون د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید ضد احتجاج کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت یې مجبور کړل سي چې د هغې پیښې او په پېښور آرمي پبلک سکول د وسوال برید عدالتي پلټنې وسي. نوموړي وویل دوی ځکه په بهرني هیوادونو کې احتجاج ته مخه کړې چې د ده په خبره پښتون ولس یرغمل دی او يرغمل دی. د پښتونخوا ملي ګوند د برتانی څنګه یو مرکزی غړي چې دغه مظاهره تورغلی د مشال ریډیو همکار شاهین بونیری سره مرکه کړي راځي د وطن پال زخه فایک سبزی زخه پښتنه سوي ده هغه په جواب کې وای
مونږ خو ډیر لوی بے باوري سره مخامخ یو په پاکستان کې. پاکستان د ګڼو قومونو هیواد دی او مونږ دا باور لرو چې د پاکستان استخبارات او سکیورټي او امنیتی ادارې دا ذمہواری لري چې دغه ټول قانونو ساتنه وکړي. خو موږ ته داسې شک را لوېدل دي چې دغه ادارې چې دي دا اوس یا نغواړي په نیت کې فرق دی چې د پښتنو د ادارو د مکتبونو د استادانو د ډاکټرانو د کاروبارونو د مارکیټونو د سکولونو ساتنه وکړي او یا دي دغه پروفیشنل یا مسلکي اهلیت نه لري چې د پښتنو ساتنه وکړي. نو موږ د دې لوی شک سره او بے باورۍ سره مخامخ شو یو چونکه اروپای ټولنه د پاکستان د حکومت سره تجارتی سیاسي او پوځي مرستې کوي هغه سره اړیکې لري او دې ځان ته د بشري حقوقو ډیر لوی علمبردار وي. نو موږ غوښتل چې موږ د پښتنو بے باوري دې ته ورخکاره کو چې موږ دغه باور نه لرو او تاسو خپل مرستې د پښتنو د ساتنې د پښتنو د مکتبونو د ساتنې د پښتون سیمه کې د تعلیم د پرمختګ سره منسلک کې او داسې لندې مرستې هر چاله مور کوي او بیا دا برید په داسې وخت کې وشو چې په دغه ورځ باندې د پښتنو د اتل د یو ډیر لوی خدای خدمتګار او د عدم تشدد د ډیر لوی مشر باچا خان د مړینې ورځ وه او د باچا خان په پوهنتون باندې برید وشو. نو موږ په خپل دغه یادښت لیک کې چې موږ اروپایي پارلمان ته ورکړو نو موږ په خپل یادښت لیک کې د باچا خان پوهنتون او د دغه پیښور د مکتب حواله ورکړه چې د داسې قسم پیښو دي په زر تر زره عدالتي کمیشن جوړ کړي او د دې د څېړنې وکړي.
د دې سره فایق صاحب د پاکستان د فوج د بیان لخوا موږ وخت په خبرو چې پاغي هم بریدونه کیږي نو تاسو بده و اړه باندې سوای چې یعنی د بریدونه خو پټولو کیږي د ترهګری روانه ده
که پاغي بریدونه کیږي او که په بل څه بریدونه کیږي د وطن ولس چې د دې خبرې لټکس ورکړي چې د اغي ساتنه وشي او دغه اداره دا اهلیت او صلاحیت ملري چې ساتنه وکړي نو پکار ده چې ولس ته وي چې موږ دا اهلیت د لاسه ورکړی دی د یو چوکیدار نه چې دوه واره غلا وشي نو که هغه دا یا خاوند نو په خپل هغه کار پرېږدي او کې نه پرېږدي د کور په مالک دا ذمواري جوړیږي چې دغه چوکیدار راوغواړي او د ده نه پوښتنه وکړي چې ورور ته صلاحیت نه لري د دې کار اهل نه ته دا کار پرېږدي ولې نه.
ښه فایق صاحب راتلونکي د پاره هم څه پلان دی یعنی دا د احتجاجي مظاهرو لړۍ به همدغه شان رواني پدکنه په دې اړه باندې به تاسو نورم هلې ځلې کوي سیمینارونه او ورکشاپونه او دغه د احتجاجي مظاهرو لړۍ چې کومه ده د دې د پاره هم پلان څه جوړ کړی دی
په دې سلسله کې په شپږمه فروری باندې په ډبلن کې آیرلینډ کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو احتجاجي لاریون کېږي. په دې لاریون کې ګڼ ګوندونه، ولسي ټولنې، مدني ټولنې برخالي او هغوی به هم دغلته خپل احتجاج ښکاره کوي. او دې سره سره په مانچستر کې هم په 6 فروری باندې د پښتنو یوه جرګه ده. په دغه جرګه کې به مونږ فیصله کوو چې مونږ په وړاندې د خپل قام د ساتنې، د خپلو مکتبونو د بچو د ساتنې، د خپلو پوهنتونونو د ساتنې، د خپل ولس د ساتنې لپاره څه داسې قدمونه اغستی شو چې مونږ نړیواله ټولنه دې خبرې ته راجلب کړو چې دا مونږ سره کوم ظلم روان دی، کومه نسلي وژنه زمونږ روانه ده، کومه بې انصافي روانه ده، چې د دې فوراً د پاکستان امنیتي ادارې، استخباراتي ادارې، حکومت مخه ونیسي.
فایق یوسف زایو او وسم پنځرمې بجې سوي دي. ملیحا مرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو په لټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تېر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنې حق دی چې معلومه شي چې د ضربې اعظم باوجود وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ټینګار کړی چې تر هغه به حکومت د ترهګرۍ خلاف جنګ جاري ساتي تر څو چې د هیواد له خاورې اخري وسلوال له منځه نه وي وړل شوی. نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال خبر اوکړه. په غونډه کې د ملک مجموعي امنیتی صورتحال او اقتصادي حالت خبرې وشوې. د بلوچستان په جوب سیمه کې نن ماسپخین د پاکستانی پوځ له چاونې سره برید شوی چې د استخباراتي سرچینو په خبره پکې څلور سرتیري ژوبل شوي دي. د اعظم مسعود په نامه یو تن چې ځان د مسعود طالبان ویان بولي مشال ریډیو سره خبرو کې د برید ذمہواري قبوله کړې ده. د بلوچستان د پښتون مېشتي سیمه سنځاوي امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو له یو کوره شپږ کسان تښتولي چې وروسته څلور کسان د تښتونکو له ګلو په کلاس افلا سیمه کې خلاصي یو خو دوه نور کسان له هم د وسلوالو سره دي. د پیخي ذمہواري چا نه منلې. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر نومول شوی کمانډان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تېر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اوریدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یو بشپړه بیا کتنه وکړي. رپورټونه وایي د سعودي عرب په ختیځ کې د شیاګانو پر یو جماعت په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. دغه نن په محسن خار کې پریمان رضا نومي جماعت کې د جمعې په دمانځه په وخت شوې دي. نن په جنیوا کې د شام پاړه د امن خبرو اترو کې د هغه هیواد مهمو اپوزیشن ډلو غیر موجود کې سره کېدی چې د امن پروسه اغیزمن شي. او د فنلند هیواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمه ده چې دغه هیواد په 2000 هغو کډوالو کې چې تیر کال یې دغلته پناه اخیستې وه او 6000 به واپس ولیږي.
ملي حمرزاده اوس خبرونو لنډیز وړاندې کړل او بیا په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان د چې هغه د نن ورځې پاکستاني مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې داخله وزارت د ترهګرۍ یره له وجې غون ملک سکولونو، کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړې دي. او د یو درشم تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یو کړنلار د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چرسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس اولس تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلو لاړه خانوي امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هېرې له وجې بند کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د څو کلونو راسې ترهګري برداشت کوي خو د ترهګرۍ خلاف جنگ سرته رسولو لپاره ضروري ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر څه ریښه او صفه وویلې شي چې هغه خپل ځان د هر قسم حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینا چې د صوبې 3400 تعلیمي ادارو ته سکیورټي نشي ورکولې دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای. اداری په وینا د خیبر پختونخوا حکومت کسلوش په تزره تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې نو کم اس کم حساس تعلیمي ادارو ته خو به ورکولې شي او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتی اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. اداری وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندول سره خطا سر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره ضروري شي سکیورټی تنظیماتو ته د حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. اج رسپان خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا پختونخوا ډاکټرانو بیا د خپلو حقونو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. اداره وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبوره وي. ادارې په وینا ښه به دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیاوې ورکول دي، او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخري کلي کې حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات څه موده مخکې هم شوي وو، نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس په کار ده چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویبپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ پر هغې موافقې لیکنه خپره کړې چې تر هغه به یې بیجینګ د بیخبنا یا انفراسټرکچر او په نورو پرمختیا پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلی چې پکې راغلي ول واشنگټن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پر ضد کاروایي نه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
بلومبرګ ویب پاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلین ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کېدونکې بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان څخه باندې 13 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 5 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږدمهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچره په سیمه کې دغه پروژې 800 سیوا شي نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګري ضد عملیات نه کوي. مجله لیکي د 2009 کال نه راپه دیخوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل پاړه د واشنگټن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجله لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجله لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دي چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگ بندي غواړي. مجله زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلاره په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناکراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجله لیکي دغه شانډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی به له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجله لیکي په 2010 کال کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سراج الدین حقانی نیخ په نیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دي او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانس کې له یو شمېر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تېر ورځ د اپیر بس له شرکت سره د 113 ملکي الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. هلته د فرانس موټرو کمپنۍ پوژا اعلان کړی چې په 2010 کال کې به د ایران موټرو لوی کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. روحانی فرانسوي پانګوال په خپل هیواد کې سرمایه کاری ته وهڅول. نور د فرشته جلال سی پر ریپورت کې
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پایت ورسیدل. خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پېښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوالو هڅول چې په ایران کې پولیس سرمایه بندي کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پېښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمې مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکرې ډېرې مهمې وې ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې هغه که هر څومره ګرانې وي حل کولای شي. روحانی تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحد ایالات اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید د موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل
زموږ
لومړی هدف په جدي ډول د اټومي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقونو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقونو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
فرشته جلال زیوه د فنلند حکومت له هغه هیواد تر شل زره پورې د پناه غوښتونکو د ایستلو پلان اعلان کړی دی. په دې کې افغانان، عراقیان او سومالیان شامل دي. تر دې وړاندې د سوډان حکومت هم تر 80,000 پورې د کډوالو د ایستلو اعلان کړی. د مشالې ډیو خبر مرکزی څانګې په دې موضوع رپورټ خپور کړی چې مهمه برخه له ګلایا سره.
د فنلند چارواکي وایي چې په 20,000 پناه غوښتونکو کې 40,000 له هغه هیواد باسي. دا له هغې وروسته ده چې سویډن یو ورځ وړاندې د 80,000 کډوالو د وستلو پلان په ډاګه کړو. د فنلند د کورونو چارو سیکرتري پی وی نرج ویلي چې په 2015 کال کې په دریو کې 2% پناه غوښتونکو درخواستونه یې رد کړي دي. نوموړي ایف پی خبرې ایجنسی ته ویلي چې په تیرو کلونو کې تر 60% پورې درخواستونه منفي ګرځول شوي دي او اوس یې افغانانو، عراقیانو او د سومالیا وګړو لپاره شرایط نور سخت کړي دي. په 2015 کال کې فنلند د عراق، افغانستان او سومالیا وګړو لپاره د پناه اخستو کار نور سخت کړی دی چې د دوی په وینا په هغه هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. په 2015 کال کې شاوخوا 40,000 عراقیانو فنلند ته پناه وړې وه. د فنلند د کورونو چارو سکرتر وایي چې په راتلونکو میاشتو کې دننه به په دوو ځانګړو جازونو کې عراقیان خپل هیوادونو ته ستانه کوي. د دوی په خبره د واپسۍ عمل به په قلاره وي او په دې لړ کې هغه خلکو لپاره چې په رضاکارانه توګه له هغه هیواد ځي ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. دوی زیاتوي چې 40,000 پناه غوښتونکو له مخکې نه خپل درخواستونه واپس اخیستي دي. د سویډن چارواکو د زیارت په ورځ ویلي چې تیر کال 1,03,000 کسانو په هغه هیواد کې پناه غوښتې وه او په دې کې به د نمایي نه زیات کسان له هغه هیواده اوباسي. په دې کې زیاتره کسان په زور وستل کیږي. دا وخت فنلند چارواکي له روسي چارواکو سره خبرې کوي ځکه چې زیاتره کډوال له روسیې نه هغه هیواد ته ننوځي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په کابل کې د اروپای ټولنې له پلاوي غوښتي چې د افغان کډوالو قضیې دي د افغانستان د موجوده امنیتي وضع په پام کې نیولو سره وڅېړي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د نن د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اروپای ټولنې پلاوي ته یو لړ نور وړاندیزونه هم کړي دي. په دې اړه رپورټ اورو د زموږ د همکار خانومت سند.
د غیر قانوني مهاجرتونو او د انسان د قچاق د مخنیوي لپاره ګډې هڅې، عامه پوهاوی، او په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه وړاندیزونه دي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د اروپایي ټولنې له پلاوي سره شریک کړي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د اروپایي ټولنې له پلاوي سره د کډوالو د ستونزو د حل او د مهاجرتونو د مخنیوي په مقصد د دواړه خیزې تفاهم نامې پر لاسلیک کولو او د کډوالو د قضیو پر معقولو څېړلو خبرې کړې دي. ښاغلی میاخیل د جمعې په ورځ د یادې کتنې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
وړاندیز دا و چې د افغانستان نامنیو ته په پام سره، ژنیو 1951 کنوانسیون ته په پام سره، او د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د اعلامیې او د اروپایي ټولنې کنوانسیون ته په پام سره د افغانانو کیس بیل بیل ډول ته بررسی شي پرته له تبعیض څخه. د ناستې په پای کې یو تخنیکي ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم لیک پر مسایلو خبرې کوي.
خاغلی میاخیل دا هم وویل چې په دې کتنه کې له اروپا څخه د داوطلبو راستنېدونکو په اړه هم خبرې شوې چې د اروپایي ټولنې پلاوی په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي ټولنې پلاوی چې د دې ټولنې رئیس په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او یو شمېر اروپایي چارواکي پکې وو، د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو چارو له وزیر سره وکتل او د ستونزو حل ته د مذاکراتو پر دوام او په دې برخه کې د یوې تفاهم نامې پر لاسلیک کولو خبرې وکړې. په پام کې ده چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په نیت د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د وزیرانو په سطحه په بروکسل کې رسمي مذاکرات پیل شي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې سباندې 2,00,000 افغانان له مختلفو لارو څخه د اروپا په نیت له هېواده وتلي دي. د دې مهاجرتونو علت په هېواد کې ناامني، بیکاري او اقتصادي ستونزې په ګوته شوې دي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره دغه هڅې کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې له هر څه لومړی امنیت تامین کړي. د دې کمیسیون غړي پروین دورانی آزادی راډیو ته وویل:
دا چې تفاهمنامې او دا قراردادونه او دا عقد قرارداد د خبرې دي، ما په نظر 1% هم نتیجه نه ورکوي. امیدواره یم چې دوی بیرته د دې ملت قناعت حاصله کړي، د دوی دې ملت ته یو د حل لاره د امنیت زمینه برابره کړي.
همدارنګه د کډوالو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راشي او په جرمني کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سره خبرې وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د بشری حقوقو د څار اداره هیومن رائټس واچ وایي چې ایران په زرګونو افغانان شام ته د جګړې لپاره استولی دي. دا خبره هیومن رائټس واچ نن په یو اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې ویل شوی چې ایران دغه یا خو په زور افغانان لیږي وبخشي، چې ایران په ایران هلته میشت افغانان یا خو په زور لیږي یا بیا د اسنادو په بدل کې ورته لاله چورکوي. نور تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ نن وویل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته لیږلي دي. دا نړیواله موسسه وایي چې سپاهي پاسداران لږ تر لږه د نومبر له میاشتې راپدې خوا په ایران کې په زرګونو ډېر افغانان سوریې ته استولي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي، د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولي چې سوریه ته لاړ شي څو د شیاګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې له څه باندې شلو افغانانو سره چې په ایران کې اوسېدل د سوریې جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو د ګمارلو په اړه مرکې کړي دي. یو ولس کلن افغان وویل په زور جګړې ته ولېږه. نورو ویلي چې په خپله خوښه د ایران له لوري په تنظیم شوي ځواک کې د شاملېدو لپاره سوریې ته تللي دي. دا کسان یا د مذهبي عقایدو او یا د دې لپاره چې په ایران کې د هستوګنې قانوني جواز ترلاسه کړي سوریې ته تللي دي. د بشري حقونو د څار د ډلې د استرار د څانګې رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنګېدو لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکړې، بلکې ډېرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریې په جګړه کې برخه وانخلي په زوره به بېرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې د ایران له لورې د سوریې او د سعودي عربستان له لورې د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو پر راپورونو غور کوي او له هیواده بهر افغان ډیپلوماټانو ته ویل شوي چې په دې اړه څېړنې وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي چې په دې اړه راپورونه وررسېدلي خو د ثبوت لپاره یې شواهد پکار دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمایندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې هکله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې هکله تل تحقیق کیږي او که چیرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو د هغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمي به ترسره کړي.
په ایران کې په ځلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپاهي پاسداران د غړیو له لوري نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هیواد ته په زوره ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا او ناتو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال نیکولسن ژوند او پوځي خدماتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه وایي نوموړي وار له مخه په افغانستان کې درې نیم کاله د قومندان په توګه تیر کړي چې او دی او همدا وجه ده چې د ده پر څوکۍ انتخاب غوره بلل کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې. واشنگتن پوسټ لیکي چې د افغانستان لپاره د امریکا او ناټو ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال جان نیکولسن به نن پر دې چوکۍ نوی انتخاب شوی که چرته په 2001 کال کې د سپتمبر په 11مه وژل شوی وای. ورسپانه وایي کله چې پر پینډاکون حمله وشوه نو هغه وخت دی په دفتر کې نه و. د ورسپانه په خبره چې جنرال نیکولسن په افغانستان کې پوځي قومندان په توګه وار لمخه درې نیم کاله تیر کړی دی. هم دې تجربې ته په کتو سره واشنگتن پوسټ وایي چې د افغانستان لپاره د نوي قومندان په توګه انتخاب ډیر غوره دی. ورسپانه زیاتوي کله چې جنرال نیکولسن د بوسنیا هرزګوینا لپاره د نیټو سولزاتو ځواکونو قومندان وټاکل شو نو هغه وخت له ده سره کارکونکي و ریټایرډ افسر ویلو چې وخت راځي چې جنرال نیکولسن به پوځ قومنده کوي. کله چې دی په 2018 کال کې په افغانستان کې وګمارل شو نو هغه وخت د امریکا ټوله توجه د عراق جګړې ته وه. د ورسپانې په وینا جنرال نیکولسن په افغانستان کې د یاغیتوب د وهلو ترڅنګ پرمختیایي کارونه، بیا رغونې او سیاسي لور ته هم پام اړولی و. یو امریکایي فوجي چارواکی سیمول پاپارو وایي د بل هیڅوک دومره مخلصه ونه لیدی لکه جنرال نیکولسن چې غوښتې د افغانانو ژوند بهتر کړي. د واشنگتن پوسټ رپورټ مو اوریدلی. اوس هم د رواني غړي ورستي مرکې ته راځو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشره ډاکټر سیما سمروای هغه وخت نور تیر سوی چې شجبه له ټولنیزو کارونو ګوښه ساتل کېده. په افغانستان کې طالبان سره د سولې عمل په اړه د سیما سمر ویناوه که سوله د انصاف او بشري حقوقو پر بنیاد نه وي نو هغه سوله نه ده. ډاکټر سیما وایي باید چې افغانستان کې مثبت بدلونونه دوامداره پاتې شي او افغانستان او پاکستان دواړه له پکار دي چې یو بل سره کښېني او خپل مشکلات هوار کړي. نوموړي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکاري رابعه اکرم خان سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتل شوي چې له طالبان سره د سولې عمل کې که ښځو ته رول ور نه کړل شي نو د دې به پر راتلونکي څه اغېز وي.
زه فکر کوم چې اوس شروع شوی ده چې خبرې د پاره خبرې وسی. امید ده چې دا خبرې مشته صلح راولي په افغانستان کې. خو زه فکر کوم چې داسې حکومت نسی راتلی چې زنانه بالکل د کار نه وباسي هغه وخت تیر سوی ده. اوس زما په خیال چې طالبان هم پوهېږي چې اوس دوی نسي کولی چې د افغانستان نفوس نیمایي ګرسره د نظر سه واچوي او موږ آرام نه کښېنو نه پرېږدو چې دوی دغسې وکړي.
کوم دا د سولې عمل دی؟ دوی ته تاسو څنګه ګورئ؟
ضرورت ده چې د هر وسیلې سره استفاده وکړو چې سوله ته ورسیږو. دا یو ضروری خبره ده او زموږ نیاز ده، مګر که په سوله کې عدالت نه وي، که په سوله کې حقوق بشر مراعات ونه سي، هغه سوله نه ده، هغه آتش بس ده. مګر آتش بس د نور سوله لپاره یو ضروری اقدام ده چې باید هغه وسي. اول
په تیرو کلونو کې که تاسو ګوري افغانستان کې ډېر پرمختګ شوی دی، بدلونونه راغلي دي، څنګه ورته ګوري؟
په افغانستان کې ډېر تغییرات راغلي ده، هغه څوک نسی سرګی پټولی نسی. خو موږ غواړو چې دا تغییرات چې راغلی ده په افغانستان کې هغه دوامدار سي، په هغه باندې موږ نور ته مثبت تغییرات راولو. تغییرات په افغانستان کې مستقیما پاکستان باندې تاثیر کوي، که مثبت تغییرات پاکستان ته راسي موږ باندې تاثیر لري، که په افغانستان کې راسي په تاسو باندې تاثیر لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو چې کومه خبره کیږي نو نن سبا یې وضعیت څه دی؟
زه فکر کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر ښه شوی دی. مثال طور په افغانستان کې اوس شکنجه نه کیږي، زور زیاتی نه کیږي د زندانیانو سره، هغه څه چې ډیر عام و. مګر زموږ کمیسیون چې ده په افغانستان که ډیر فعال ده، په هر نظارت خانه، په هر بندی خانه که موږ لاسرسی لرو او د خلک حالت ګورو، چې دا زموږ په همسایګانو کې نسته تر اوسه پورې.
څه فرق ویني د افغانستان په بشري حقوقو کې او د پاکستان؟
زه فکر کوم چې د افغانستان کمیسیون اوس 15 کلن کیږي او کافی تجربه لري او ډیر کارونه په حقوق بشر کې کړی ده په افغانستان کې، چې د په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه سه یو نیشنل انسټیټیوشن، یو ملي کمیسیون د حقوق بشر نه و. اوس تسې یو څو میاشتې کېږي چې شروع سوی دی، امیدوار یو چې دا هم ډیر فعال وسي او زموږ د تجربې څخه استفاده وکړي.
د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم د طالبانو چې دی قبضه ده، د هغه ځای کې د هغې عملداري ده، هغه ځای کې تاسو څنګه رسېږي؟
په افغانستان کې یا په هر مملکت کې چې جګړه یې، خو بشري حقونه ډېر بشه نه وي، مګر ضرورت دا ده چې هلته زموږ د خلک چې ده خپل خلک زموږ سره رابطه نیسي او حالت وایي، او موږ چې د علني کارونه کوو، موږ په طالبان کې هم غږ کوو چې دوی د بشري حقونو مراعات وکړي او د خلک د بشري حقونو پایمال ونه کړي.
تېر کال چې دی په افغانستان کې یوه داسې پېښه رامخته شوه چې د فرخنده نومې یوه زنانه میرمن چې وه، هغه د پکاڼو وویشتل شوه. څنګه به ګورئ چې داسې پېښې مخته رانه شي؟ ستاسو څه تجویز به وي؟
زه فکر کوم چې فرخنده یا دغسې جرمونه په هر ملک کې کېږي، مجرم په هر ځای کې شته، چې امریکا کې، چې پاکستان کې، زموږ په خاوره کې. مګر دغه د یو د افسوس ځای و چې خلک کتله او دا ښځه یا دا نجلۍ په ښار کې، په کابل کې ووژل سو. زه فکر کوم چې تر څو چې موږ د امپیونیتی سره جګړه ونه کړو هر ځای کې، او عدالت ډیر ترویج ونه کړو، جرم به یي.
دا و د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشره ډاکټر سیما سمر چې له رابعه اکرم خان سره خبرې کولې. اوس هم د رواني غړي ورستي شیبو تراغلی په ملیحه مرزاده زبد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تېر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضربیازه باوجود وسله والې ډلې ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ټینګار کړی چې تر هغه به حکومت د ترهګرۍ خلاف جنګ جاري ساتي تر څو چې د هېواد له خاورې اخري وسله وال له منځه نه وي وړل شوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال دا خبره وکړه. په غونډه کې د ملک مجموعي امنیتي صورتحال او په اقتصادي حالت خبرې وشوې. د بلوچستان په ژوب سیمه کې نن ماسپښین د پاکستاني پوځ له چاونې سره برید شوی چې د استخباراتي سرچینو په خبره پکې څلور سرتېري ژوبل شوي دي. د اعظم مسعود په نامه یو تن چې ځان د مسعود طالبانو ویان بولي مشال ریډیو سره خبرو کې د برید ذمهواري قبوله کړې. د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې سنځاوي امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسله والو له یو کوره شپه کسان تښتولي چې وروسته څلور تنه د تښتونکو له منګلو په کلاس فلا سیمه کې خلاص شوي، خو دوه نور لا هم د وسله والو سره دي. د پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر نومول شوي قمندان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تېر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمېر په اړه به یو بشپړه بیاکتنه وکړي. رپورټونه وایي د سعودي عرب په ختیځ کې د شیاګانو پر یو جومات په برید کې دوه کسان وژل شوي دي او اووه نور ژوبل دي. دغه حمله نن په محسن ښار کې پر ایمان رضا نومي جومات کې د جمعې د لمانځه په وخت وشوه. امنیتي چارواکي وایي دغه یو ځانمرګي برید و. نن په جنیوا کې د شام په اړه د امن خبرو اترو کې دغه هېواد مهمو اپوزیشن ډلو غیر موجود کې سره کېدی شي د امن پروسه اغېزمنه شي. او د فنلند هېواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمه کېږي چې دغه هېواد په 23 سرو هغو کډوالو کې چې تیر کال یې دغلته پناه اخیستې وه خوا او شاشل زره پکې واپس ولیږي. دا تر هغې یو ورځ وروسته ده چې سویډن تر 30,000 کډوالو د واپس لیږلو پلانونه څرګند کړي.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزا د زخواورې د لاو هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو وروستي خبري غړي پای ته ورسېدله. تاسو کولی سئ د هر دا ټول رپورټونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او د مشال ریډیو په فیسبوک کې هم لیدلای سئ سره له ویډیوګانو. او که تاسو هم په دې څه په پاتې سوئ نو تاسو وایس اف امریکا ډیوا راډیو اورېدلای سئ. اوس عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.